السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2020 کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده. ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د یو شمېر رپورټونو تر څنګ 19 ادبی پروگرام د مشال راډیوي مجله لرو. فاول د دې سره تازه خبرونه له شاهین بروري نورو.
سلام شهرونو بیره دی وخت مهم خبرونه ده. اوتمنزو وزیر جرګې په شمالي وزیرستان کې هدفي وجنې غندلې او حکومت د امنیت په ځای کول غوښتنه کړې ده. سپریم کورټ حکومت ته حکم کړی چې په سلو رابطو کې د پېښور آرمی پبلک سکول د راپور په اړه خپل غبرګون وښایي او د لبنان په سرخار بیروت کې د اګست په څلورمه په 2014 کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د اوتمنزو وزیر جرګې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه غندلې او له حکومت د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې. دا جرګه د اګست په څلورمه په میرانشاه کې وشوه چې قبایلي مشرانو له سیمې د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ پکې ګډون درلود. د جرګې یو ګډونوال ملک خان مرجان نن مشالې لوتو ویلي چې د اګست په 14مه با یو بله جرګه را جوړي. جرګه په سیمه کې د هدفي بریدونه غندنه کوي او د بېکوره شو خلکو د بیا آبادۍ غوښتنه کوي. جرګه دا هم وایي چې حکومت په پوځي عملیاتو کې خلکو ته اوړېدلي تاوانونه پوره کړي. چارواکو د جرګې د غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې انتظامي دریځ ښودلی چې دوی د سیمې امنیتي وضع ته په کتو د هغوی د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. سپریم کورټ حکومت ته امر کړی چې په څلورو هفتو کې دی د پېښور آرمی پبلک سکول د برید په اړه د عدالتي کمیشن راپور په غبرګون کې خپل جواب جمع کړي. پرون شوې دې بریدنه کې جسټس ګلزار احمد ویلي چې د دې حملې قرباني شو سره انصاف کېدل باید نور ونه ځنډېږي. په کال 2014 کې شوې دې برید کې 152 کسان وژل شوي وو چې 122 ماشومانو او تحریک طالبان پاکستان ذمواري منلې وه. د دې قربانیانو لپاره د انصاف غوښتو شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ د اګست په 15مه مشال لیډو ته ویلي چې حکومت باید د عدالتي کمیشن راپور مطبوعاتو ته ورکړي چې معلومه شي چې د دې برید مخنیوي ولې نه و شوی او چا غفلت کړی و. د پاکستان حکومت د هند تر ادارې لاندې کشمیر په خپل رسمي سیاسي نقشه کې شامل کړي. وزیر اعظم عمران خان د اګست په 14مه په ټلویزیون کړي وینا کې وویل چې دا نقشه به د سکولونو او کالجونو په کتابونو کې شاملېږي. په دې نقشه کې د هند د انتظام لاندې کشمیر سره لیکل شوی چې دا یو متنازعه سیمه ده، خو هند دا ردوي او خپله نه بېلېدونکې برخې بولي. هند تېر کال د اګست په 15مه د جموں کشمیر نیمه خود مختاره حیثیت ختم کړ او په بشپړ ډول یې د هیواد سره شامل کړ. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن یو مشر حسن اقبال په خپل ټویټر لیکلی چې که وزیر اعظم عمران خان د کشمیر لپاره څه کول غواړي نو د اسلامي هیوادونو غونډه دې راوغواړي او د نقشو اداکاري دې نه کوي. بلخوا د هند بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د پاکستان سرګندونې نه قانوني جواز لري او نه نړیوال اعتبار. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی نیولی دی. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې محمد سعید له بهره د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي او د هغوی کورنۍ افغانستان ته راوستلې. په بیان کې راغلي چې داعش دا نیول شوی غړی په جلال آباد ښار کې د وروستۍ ترهګریز برید د پلان جوړونکو څخه و. او د لبنان په سرخار بیروت کې د اګست په 14مه په 2014 کې د وجل شو شمېره 100 ته پورته شوې ده. د لبنان د سور سلیب اداره وایي چې نن په دغه پیښه کې د وجل شو شمېره 100 ته رسیدلې او نور ګڼ شمېر لا د ملبې لاندې دي. د صحت وزیر حماد حسن رسنیو ته ویلي چې د یو سمندري بندرګاه په ګودام کې شو د 14,000 کسان زخمیان کړي هم دي. رارسېدونکي راپورونه ښایي چې د ښار هسپتالونه له زخمیانو ډک دي، نو ځکه د وجل شو شمېر زیاتېدای شي. وزیر اعظم حسن دایاب ویلي چې پیښه د 2,050 ټنو امونیم نایټریټ زراعتي سرې د چاودېدو له کبله رامنځته شوې. ډاکټرانو له خلکو څخه د وینې د ورکولو او ټپي شوو کسانو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې ستاسو په مستلمړي رپورت پر لور راګرځوم. حکومت د پاکستان په رسمي نقشه کې بدلون راوستی دی. حکومت پرون د هند تر انتزا ادارې اعلان د کشمیر هم په دې نقشه کې شامل کړی دی. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو سیاستوال او د کورونو چارو پخوانی وزیر احسن اقبال په ټویټر لیکلی چې دا نقشه پخوا هم همداسې وه او نوې څه پکې نشته. نوموړي وزیر اعظم عمران خان په اداکاری تورن کړی او له هغې غوښتي چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس تېره غواړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کی کیبنٹ پہ، کشمیری لیڈرشپ پہ اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ پہ بھی اس
دا غږ د وزیر اعظم عمران خان دی چې وایي نن د پاکستان لپاره یو تاریخي ورځ ده او د پاکستان نوې سیاسي نقشه د نړۍ په وړاندې راوړه. د پاکستان کابینې د کشمیر مشرولۍ او د اپوزیشن ټولې مشرولۍ هم د دې نوې نقشې تایید کړې دي. د نهي په مقام په سرکاري ټلویزیون قام ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل هند چې د تیر کال په 15 اگست کم غیر قانوني ګام پورته کړی وو نو دا نوې نقشه د هغې نفي کوي او له نن بعد دا نقشه په ټولو تعلیمي ادارو کې استعمالیږي ځکه چې اوس همدا د پاکستان سرکاري نقشه ده. د نوموړي وینا وه موږ د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې فوزي نه بلکې سیاسي حل غواړو او ملګرو ملتونو ته به وار په وار دا یادوو چې تاسو یوه وعده کړې وه کومه چې تر اوسه مو پوره نه کړه. د پاکستان لخوا نوې سیاسي نقشه مخې ته راتللو وروسته د هند خارجه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي نه خو دا قسمه دعوو څه قانوني حیثیت وي او نه یې په نړیواله کچه څوک مني. د پاکستان لخوا د ګجرات په ځینو برخو، کشمیر او لداخ خپل حق ظاهرول په سیاسي توګه یو بېمانی مشق دی. د پاکستان د سیاسي ګوندونو غړي او پوهان د حکومت لخوا جاری کړی شوی نوې نقشې په حق لڅه نظر لري. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر سینیټر پیر صابر شاه وایي که په نقشې جاری کولو سره یو ملک د بل ملک ځمکه نیولی شوی نو نن به د دنیا نقشه بدله وي.
خود جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد وئی د زند سره صحیح خود پاکستان حکومت دا ډیر ښه ګام دی او خپل نقشه کې ورته دا بدلون ډیر وړاندې کول پکار وو.
اعلان خبر اہم اقدام دے اور ضروری اقدام مختلف ڈیر آئے درست آئے پاکستانی عوام احساسات ترجمانی مقبول کشمیر عوام احساسات ترجمانی آزاد کشمیر عوام احساسات ترجمانی.
پاکستان حکومت د کشمیریانو سره یووالی لپاره 15 اگست د استحصال اورځ په توګه لمانځي او د لړکی نن په ملک کې د یو منټ خاموشي هم اختیار کړی شو. د ترڅنګ د 15 اگست په مناسبت سره په اسلام آباد کې د کشمیر هاي وے نوم په سرینګر هاي وے بدل کړی شوی دی او د لړکی په یاد سړک ساين بورډونه هم لګولې شوې دي چې پرې نوې نوم سرینګر هاي وے درج دی. خود جمعیت علماء اسلام فی پارلماني استاد زاهد اکرم دورانی وای اورځ مانځلو، نقشې جاری کولو او سړکونو نمونه بدلولو سره پاکستان کشمیر خپل برخه نشي جوړولې بلکې دا هسی وخت ضایع کول دي. په اسلام آباد کې میشت سیاسي چارو پوه قریش خټک وای د فیصلی نخکاری چې کشمیر په حق له پاکستان پالیسی اوس صحیح سمت طرف ته روانه شو. خو په لاهور کې میشت سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي نقشه کې بدلون راوستلو په ځای پاکستان لا د کشمیر شخړې حل راوستلو لپاره سفارتي هلې ځلې کول پکار دي.
ڈومیسٹکلی یہ کافی
پاپولر میں نظر آتا ہے.
د ملک دننا خود حکومت دے گام تے ڈیرہ پذیرائی تر لاس شوی خو پنڑی والا کچا زیاد ضرورت د نقشے بدلول نہ بلکہ د کشمیر پشکڑا د نور ملکونو مرست تر لاس کول ضروری دی. یعنی پاکستان دا غختنه کوي چې کشمیر شکړې حل دي د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق راوستي شي, نو په سفارتي کچا پاکستان له کوشش کول پکار دي چې نور ملکونو لزان سره رايوځي کړي او هغوی په مرسته په هند فشار راوړي چې د مسلې حل دي راوباسي. صرف نقشه کې بدلون راوستل په نړیواله کچا هیڅ معنی نه لري. هند 2019 کال په 15 اگست د خپل تر انتظام لاندې کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختمولو وروسته جمو او کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وګرځولې. پاکستان حکومت د هند دا ګام غیر قانوني او یو طرفه په بللو سره پر ضد یې د ملک دننه کشمیریانو سره د یووالي لپاره مظاهرو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی غونډه کې هم دا شخړه راپورته کړه.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې, شننې, تبصرې, خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک, ټویټر او یوټیوب اوریدئ, لوستئ او لیدلی شئ.
د پېښور آرمی پبلک سکول برید پاړه د پاکستان په سپریم کورټ کې د یوې اورېدنې پر مهال ججانو له حکومت غوښتي چې خپل موقف ته په لیکلې بڼه واضح کړي. دا حمله په 2014 کې شوې وه او له 150 څخه زیات کسان پکې وژل شوي وو چې ډېری ماشومان وو. تر هغې طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې وه. هغه مهال په جوابي کاروایي کې د پاکستان پوځ شپږ واړه بریدګر وژلي وو. خو د دې پېښې د قربانیانو کورنو باندې مشتمل شوهدا فورم امنیتي ادارې په غفلت تورنوي او وایي د دوی ګڼې پوښتنې جوابېدل غواړي. سراج زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د اگست په 4 په سپریم کورټ کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شوو ماشومانو د مور او پلار په درخواست باندې د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې دوتنی بینچ اورېدنه وکړه. د اورېدنې په مهال د چیف جسټس ګلزار احمد وینا و چې دوی به په دې کې ککړ کسان نه پرېږدي او دا معامله به سرته رسوي. په دې موقع عدالت د وفاقي حکومت استازي اډیشنل اټارنی جنرل ساجد الیاس بټي ته حکم ورکړو چې د دې پېښې په اړه د پلټنیز کمیشن رپورټ ولی ابیادی پسلور ونیو کی جواب جمع کړي چې وفاقی حکومت وړاندې سکول غواړي. د اگست په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وجل شوی یو ماشوم پلار او وکیل فضل خان وویل چې دوی دا اورېدنې په محل په عدالت کې موجود وو. خو دوی اندېښمن دي چې په پاکستان کې تر اوسه د یو کمیشن رپورټ هم ولستا نه دی خودل شوی. نو دوی هیله نه لري چې دا رپورټ به هم ولستا وخودل شي. نوموړي زیاته کړه
غفلت نه کار اغستلې شوی او دا واحد واقع ده د پاکستان خو تاسو ته پته ده چې وړه نه وړه خبره وشي په دویم ورځ باندې هغې دپاره جوډیشل کمیشن جوړ شي, هغې کې خلق معطل شي, غرغټ افسران سسپینډ شي. خو دا ولې داسې عجیب و غریب طریقې سره دا واقعه تېره شوه چې دې کې تر ننه پورې یو معمولي نه معمولي قسم نه سزا شو.
مشال ریډیو چې د آرمی پبلک سکول په پیښه او په دې پلټنیز رپورټ د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل, نو دا غو وینا وا
ګڼم چې د دې آرمی پبلک سکول دا واقع چې دا ډېره زیاته مهمه واقع ده, ډېره زیاته اهمیت ده. پښتانه چې څومره دي د پخیر د پاکستان یو ډېر لوی قوم ده پښتون, او د دې واقع سره د پښتنو یو ډېر جذباتي تړون ده. نو په داسې حال کې د پاکستان مرکزي حکومت ته پکار دي چې که هغوی د هغوی لاسونه پخپله په سجرم کې ککړ نه وي نو بیا دې د دې سیز نه یېرېږي نه, او نیز په نیره دې د دغه والدینو چې کم مطالبات دي هغه دې پوره کړل شي.
په کال 2014 کې د دسمبر په 14 په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې په برید کې د 132 ماشومانو په ګډون 149 کسان وژل شوي وو چې پکې د سکول استادان او نور عمله شامل وو.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نورکړه.
مشال ریډیو دی خدای نورو کوي.
اوهو راو بس سمارت موبایل
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
اپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگنیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو وزیر شوی جرګه کې غوښتنه شوې چې د بدمنۍ او مخه دې ونیول شي. کډوال دې په بشپړ ډول خپل سیمو ته ستانه کړل شي او پرمختیایي کارونه دې چټک کړل شي. ځایي انتظامیې همیشه ویلي چې د قبایلي ضلعو د امن لپاره کار کوي او په دې لړ کې له خلکو سره په مسلسل ډول خبرې اترې پرمخ وړي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر پرې رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
تیرا ورځ شمالی وزیرستان میرام شاه کې اوتمانځای وزیر او لویا جرګا سیمه کې د امن باوري کولو په لړ کې تر سره شوه وا چې بلنای د شمالی وزیرستان قومي اسمبلی منتخب غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ موسین داوړ کړي وا. دغه جرګا کې د وزیرستان ځوانان او اوتمانځای لویو قبیلو مشران جمع شول او د جرګې په اعلامیا کې له حکومت غوښتنه وشوه چې سیمه کې نور حقيقي امن باوري کړي، د هدفی وژنو مخه ونیول شي. افغانستان او پاکستان کې پاتې کډوال نور خپل سیمو ته ستانه کړي. غلام خان باندې د عامو خلکو تګ راتګ پیل کړل شي. سیمه کې قدرتي وسایلو باندې د ځایي ولس ملکیت تسلیم کړل شي. عملیاتو کې ډنګ کړل شوي بازارونو، مارکیټونو او کورونو ماویزې د ولس سره شوي ژمنو او معاهدو لاندې ورکړل شي. شمالی وزیرستان کې د مخ په زیاتېدو بدامنۍ د مخنیوي لپاره وړاندې هم جرګې را بلل شوې. آیا دغه جرګې د غوښتنو د حل لپاره ځایي مشران او ولس څومره تمه ساتي؟ په اړه د پرونې جرګې یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې پرونې جرګه په لویه سطح او اتفاق وه. مشران ځوانان په یوه خوله شول او د بنیادي ستونزو د حل لپاره دا اگست پسور لسما نټای بلا جرگا هم پر ازمک کې را وبالله.
میز غوری چې میز اپ وزیرستان سے عمل غرو شی میز ده هار یو مخاطب فکر خل سرا میز خبره و کی یو ری غلیار تلاش کی میز خپل اولاد چا تا خرمول تا نشور کولای. 14 تاریخ من دیو یو غټ جرگاوی موجوده مسئلے میز ده نارت وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر
د پاکستان فوج 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو زیاده عملیات پیل کړل چې له وجې شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول. حکومت په سیمه کې د عملیاتو تر پای وروسته زیاتره کډوال ستانه کړل او تر یوې مودې پورې هلته د امنیت وضع ښه وه. خلا تیرو دو کلونو راهسه هلتا د هدفی وژنو یو شمیر پیښه شوه. په 2000 کال کې په شمالي وزیرستان کې 24 او تیر 2019 کال کې په شمالي وزیرستان کې یو 50 هدفی بریدونه شوي چې په کې لزګونه کسان وژل شوي دي. په دغه حمله کې ځایي مشران، سرکاري افسران او امنیتی سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وخت دی. د دغه بدامنۍ پاړه په شمالي وزیرستان کې د دې جرګې نه وړاندې هم خلک جمع شوي، جرګې یې کړې او پرلتونه یې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. ملګری ملتونه وایي د کورونا وایرس له وجې په نړۍ کې 1.15 ارب ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او یو بې ساري بحران په مخ کې دی. د دې ادارې په وینا د دې وجه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې کال د جنوري له میاشتې راهیسې تړلې سکولونه دي. په پاکستان کې سکولونه د مارچ په میاشت کې بند شو او حکومت ویل چې زده کړې دې آنلاین نشي خو زده کوونکي ځکه خوشاله نه دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي. د تعلیم وزارت اعلان کړی چې ممکن له راتلونکې میاشتې ښوونځي پرانستل شي، خو د ملګرو ملتونو په وینا که تعلیمي ادارې بندې هم پاتې وي د زده کړو د جاري ساتلو بندوبست وشي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د هیوادونو پر مشرانو غږ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي د پالیسي عملي کولو په وخت باید انتهایی کوشش وشي چې تعلیم ونه درېږي. نوموړی د اګست په 4مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې که زده کړې همداسې ګډې وډې روانې وي، نو دا به اوسنی ځوان نسل له تیر او راتلونکي نسل څخه شاته پرېږدي او په دې توګه به د نسلونو ترمنځ فاصله رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو دې مسلې ته د پام را اړولو لپاره د جولای له 3مې څخه ویډیو کمپاین پیل کړی دی. د دوی تر مخه د اپریل د میاشتې پورې په نړۍ کې 1.15 ارب چې د نړۍ 99% زده کوونکي کیږي له زده کړو پاتې شول. نو د دوی په وینا ځکه د دې مسلې د حل لپاره ملکونو پر انټرنیټ زده کړو ته مخه کړه، خو دا ستونزه همدغسې پاتې شوه.
This is when the problem posed by the digital divide.
دغه وخت دا ژوره مسله لا نوره ښه واضح شوه چې موږ ولیدل چې په نړۍ کې 8.6 میلیونه، یعنی د نړۍ نیمایي زده کوونکو سره کمپیوټر نشته. 8.6 میلیونه زده کوونکي انټرنیټ ته بیخي لاسرسی نه لري.
Do not even have access to the internet.
د آنلاین زده کړو ستونزه په پاکستان کې هغه وخت راښکاره شوه چې حکومت د مارچ په میاشت کې ښوونځي وتړل او د دې کمی پوره کولو لپاره پر ټلویزیون او انټرنیټ د تعلیم بهیر جاري ساتلو اعلان وکړ. د اسلام آباد ډیفنس یونیورسيټي زده کوونکي د شبقدر نجیب الله د ایم فیل په اخري مرحله کې دی، خو د انټرنیټ نشتون یې بشپړولو ته نه پرېږدي. هغه د اګست په 4مه مشال ریډیو ته وویل،
سیمستر حساب دی چې 16 تقریبا کلاسونه وي د یونیورسيټي نو د یو سیمستر، نو هغه ټوټل سیستم بند شو. زه خپل هم د ایم فیل ما خپل ریسرچ رو نو تیسیس مې دی، نو چونکه زه هم کلی ترانم زه به اسلام آباد کې ومن، هغې نه بعد کلی ترالم کې انټرنیټ نه موږ سره انټرنیټ سروسز نه، نو بل دا دینه علاوه بجلی سہولت نو که لیپ ټاپ چارج هم کې نو دو درې دوه ورځې کې به لیپ ټاپ چارج شي. نو هغه لیپ ټاپ به چې آن شو نو هغه به سره په براوزنګ کې تیر شو، پیج به نه کولاو، خپل ایمیل به نه کولاو، نو هغه چارج به خوب هم په دې کې ختم شو. نو مسله دا وه باقي ټایم تیر شو بغیر څه د سټڈی، بغیر څه د خپل ریسرچ ورک.
کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین له اوهان ښاره راپیدا او اوس د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خپور شوی دی. د دې وایرس په اړه شمیرې خپرونکي د پاکستاني حکومت ویبسایټ لیکلي چې د اګست تر 4مې پورې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,80,401 دی، 6,003 مړ شوي، خو 2,940 تی جوړ شوي دي. حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس زور کم شو، نو د سپتمبر په 15مه به سکولونه پرانیزي. د خبر پختونخوا د استادانو د اتحادی یو مشر غړي مرجان علي د اګست په 4مه مشال ریډیو ته وویل، د سکولونو بندېدو ډېر زور له قبایلي ضلعو وځي چېرته چې لاوار د مخه د تعلیم حالت ښه نه دی.
دا چې د کورونا د وجې نه ایجوکیشن څونه په وروسته لاړې او بیا قبایلي ضلعو کې څونه چې کوم دی دا په وروستو روان دی، نو دا افسوس خبره ده، ځکه چې دا کمې موږ وینو چې ماشومان داسې حد ته لاړل چې د هغې بیا کور کول چې کوم دی دا ډېر زیات مشکله خبره ده. قبایلي ضلعو کې دا نیټ انتظام هم نشته، نو آنلاین کلاسونه خو هغه لری خبره ده. خو یار سر دس اوس فوری طور دا فکار دی چې یاره سکولونه نور بند ساتل چې کوم دی دا د دې ملک د دې وطن د دې قوم په مفاد کې نه دي، نو سکولونه آزادول فکار دی دا غوی چې دا هر قسمه انتظامات کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د 2019 کال د راپور تر مخه په پاکستان کې 22.8 میلیون ماشومان له ښوونځیو بهر دي. دا د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د تعلیم دي 40% کیږي. د تحریک انصاف حکومت د دې ماشومانو د شمیرې کمولو لپاره کمیونټي سکولونه جوړ کړي دي، خو د کورونا وایرس له کبله نه یوازې دا بلکې نور روایتي سکولونه هم بند دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د ادبی پروګرام د مشال راډیوي مجلې د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې واورو.
د مشال راډیوي مجله مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي ماشه په یو نوې غنه کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې د یو ځوان هنرمند مقصود مسید سره دغه د ساندارا سټوډیو په اړه مرکه، او وروسته په شعري بانډار کې د بیلابیلو شاعرانو څخه د هغوی تازه شعرونه اوریدل شي. بدرګه مو کړي. مقصود مسید د جنوبی وزیرستان یو ځوان دی چې په ډیرا اسماعیل خان کې د ساندارا په نوم د سندرو یو سټوډیو لري چې په کې هغه نه یوازې نوې سندرې ثبتوي بلکې نو ځوانانو ته د موسیقۍ زده کړې هم ورکوي. هغه په لاهور کې د موسیقۍ او نورې لوړې زده کړې کړې. وایي اوس د خدمت د جذبې له مخې خپل ولس ته کلتوري خدمتونه کول غواړي. موږ له نوموړي سره د دې ترڅنګ د وزیرستاني موسیقۍ په اړه هم غږېدلې یو. له مقصود مسجد سره دا بانډار دلته اورېدلی شي. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
تر ټولو اول خو نجیب عامر صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه کوم، او د مشال راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او د مشال راډیو هم ډیره زیاته مننه چې زموږ غږ را سره بدرګه کوي او ترګرد نړۍ را سره رسوي. او غینه پس زه خپل لن تعارف در سره وکم. زما نوم مقصود مسید دی، د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی یم، قبیله مسید یم، او دا وخت ډیر اسماعیل خان کې استوګن یم. او دینه مخکې زما څه سبق وو هغه زما ډیگری وه، لاهور کې پاتې کېدم.
مقصود مسید صاحب، لومړی تپوس په زما تاسو نه د سندارا سټوډیو په اړه وی زمونږ اوریدونکو ته کوم معلومات ورکړئ چې دا سټوډیو مو کله جوړ کړه او په کوم خیال مو جوړ کړه؟
نو زه چې لاهور نه واپس بیرته راغلم، دلته زموږ شهر ته راغلم، نو ما غوښتل چې زه مطلب یو داسې ځای ولرم چې هلته کم از کم زموږ سره چې کوم خلک پاتې کېږي زمونږ په ښار کې، هغه ډیر زیات غواړي چې دوی موسیقي زده کړي، له چا سره کښېني او یا موسیقي ښه موسیقي واروي او یا ښه داسې ځای پیدا کړي چې هلته څوک فنکاران سندرې ریکارډ کړي. خو بیا دلته زموږ په ښار کې زموږ چې کوم کمزورتیاوې وي دلته، یا زمونږ کوم داسې کیسې مسلې وي چې موږ ډیر مشکل حالات کې خپل فن سره دغه ستلې دي، اړیکې ستلې دي. هغه ول وجه دا و چې دلته اکثر د نورو ژبو استادان به وو یا به موسیقاران وو، نو هغوی سره زمونږ بیا انډرسټینډینګ نه جوړېدو. نو دې دپاره ما سوچ وکړ، ما وی چې زه یو داسې ځای ولرم که څو ما ډېرې مالي ستونزې لرلې خو تر څه حل شوې. نو لګیا یم دا وخت سندارا سټوډیو په خپله پروډیوسینګ وال کار هم کوم، غواړم معیاري موسیقي ورکم پښتو ته فنکارانو ته، د هغوی مالي مرستې هم وکم، په ریکارډینګ کې هغوی سره مرستې وکم، او ورسره ما چې څومره زده کړې کړي دي، موسیقي خو سمندر دی، مونږ یو 2% هم څه زده کړې نه دي کړي، زه خو به دا ووایم د خپل ځان په حقله. نو خو چې څه مې زده دي خلکو ته دلته ښایم، ډېر کسان راځي، نوی کول ځوانان راځي، هغه هم په دې دغه کې کار کې راسره شریک دي، چې ما څه زده وي هغوی ته ښایم.
آیا د وخت په تیریدو سره موسیقي هم بدلون مومي او اوریدونکي هم څه نوي اوریدل غواړي؟ مقصود مسجد صاحب،
لکه څنګه ټولنه پرمختګ کوي دغسې په کار د موسیقي هم پرمختګ وکړي، او ورسره ورسره څه نوي هم دوی ته وخایي څه کریټیویټي وکړي څه تخلیقي کار دوی ته وخایي. نو همدغسې زموږ اوریدونکي چې کوم دي هغه هم اکثر بدلون غواړي او نوې نوې سیزونه غواړي، نوې کمپوزیشنز غواړي، ښه میوزیک غواړي، نوې ژغونه غواړي، نوې سټایلز غواړي. نو په دې کې ډېر زیات کردار دی او د فنکارانو چې هغه زیاتې زده کړې هم وکړي، هغه یو تخلیقي سوچ هم ولري، تر څو ډېر خلک داسې وي چې نن سبا زموږ پخوا دغه حساب کتاب روان دی، څوک په یو کمپوزیشن وي یا پخوانی کمپوزیشن وي هغه په یو 200 سندرې به په هغې ویل شوي وي. نو دا زموږ کمزوری دي د پښتو موسیقي، او ډېر خلک شته دي دلته دوی تخلیق کوي لګیا دي، او خدای دې وکړي چې نور هم تخلیق کاره خلک راشي دې فیلډ ته او دا موسیقي په مخه یوسي، دا فیلډ په مخه یوسي.
مقصود مسید ډیره مننه قدم را ته وایي چې د پخوانیو سندرو د ریمیکس کولو یا دوباره په موسیقۍ کې د راوړلو باره کې ستاسو څه خیال دی؟
لالا زه به خپل نظر درته وښایم، تر څو چې کوم پخوانی زموږ هغه میلوډیز دي هغه سندرې دي چې ډیر شهرت لري په ټولنه کې زمونږ د خلکو په نفسیاتو یو زه به دا وایم چاپ شوي دي هغه کمپوزونه کمپوزیشنز چې کوم دي هغه سندرې هغه لیریکس چې کوم دي شاعري ده. نو زه خدا وایم چې ښه کار دی په یوه دغه کې، زه دا وایم چې ښه کار دی ځکه هغه هغه وخت کې د موسیقي معیار دومره نه و. نو نن سبا کولی شي، خو که څوک دا وکړي چې نن سبا اکثر زه د ملګرو سره په دې اړه ډېر زیات دغه کوم بیسونه کوم چې دا مقصد نه شو چې ته د پښتو سټایل چې کوم دی د هغو ټیسټ دی هغه وبایلې، ته وایې چې زه ما ریمکس کړله دا سندره ما نوې کړه نوې خلکو ته ښایم. نو داسې نه چې هغه سندره چې کومه ده هغه خپل هغه ټیسټ وبایل یا چې پخوا څومره محنت پې شوې دی، یا خلک اکثر دا وي چې دوی زیات ماډرنایز کړي هغه ته انسټرومنټ واچوي هغه ته نور پیسونه واچوي نو هغه هغه خوند وبایلي. نو زه دا وایم چې ډیر دغه په کار دی، خیال په کار دی چې د کوم استاد یا د کوم دغه وخت کوم مشهور میلوډیز دی هغه که څوک غواړي چې دغه کې ریمکس کړي نو کولی شي، خو اسې نه چې دوی هغه هغه هم خراب کړي نه. او زما هم دغه نظر دی، او زه هم غواړم څه داسې ډېر شعرونه ویلي شوي دي چې هغه زه غواړم زه په نوي کمپوز کې ووایم، ولې تر څو د چا دغه خونه دی. نو زه هم ډېر داسې شعرونه دي د خوشحال خټک، خوشحال خان بابا یا ریمان بابا داسې شعرونه دي چې هغه خلکو ویلي دي، خو ما په ډېر مختلف را کې او په ډېر مختلف سټایل کې هغوی ته کمپوزیشنز کړي دي، نه کې د هغوی سندرې ما خرابې کړي دي یا د هغوی موډ ما خراب کړي دي.
نن سبا د کمپیوټر له وجې هنرمندان بیخي زیات شوي دي. مقصود آیا دا ټول به د تاریخ له چانه ستاسو په خیال وزي، او څو لسیزې وروسته به آیا دا ټول خلک دغه هنرمندان چې دي دوی پیژني که نه دا به هېر شي؟
لالا تاسو چې کوم د نن سبا سیکوینس میوزیک په اړه باندې کوم پوښتنه وکړه، زه به دا ووایم چې هر سړی راځي سټوډیو کې ریکارډینګس کوي، دې ته نه ګوري چې ما څه زده کړه کړې ده، لی څه ته وایي، سور څه ته وایي، کرچ څه ته وایي. دغه خبره ده چې نن سبا اکثر خلک غواړي چې موږ سندرغاړی په ژوندۍ بڼه واورو. نو دې له وجې اکثر سندرغاړي سټوډیوز ته ځي، هغې سندره ریکارډ کړي، خلک وایي چې دا خو ډېر ښه سندرغاړي دي. نو هغه چې کله په ژوندۍ موسیقي کې یا په لایو پروګرامز کې کنسرت کې چې دوی کله سندرې وایي، نو خلک د هغوی نه دومره دغه نه ساتي، نو هغه دوی ته څه سټیسفیکشن نه دي چې یار دا سړی خو سټوډیو کې داسې دي او دلته نه دی داسې. نو دغه ډېر تاوان خبره هم ده په دې کې د فنکار دغه لاس دی چې دوی زده کړې نه کوي، دوی پراپر ریهرسل ریاض چې کوم ورته وایي هغه نه کوي. نو دغه هغه وجه ده چې اکثر فنکاران درې څلور کاله دوی په مارکیټ کې پاتې شي، نو بیا د دوی دغه چې کوم دی کیریر چې کوم دی هغه ختم شي.
مقصود مسید صاحب، موږ اوریدلی چې تاسې په یو البم باندې کار کوئ، نو که په دې اړه راته معلومات راکړئ چې د کومو شاعرانو شعرونه مو د دغه البم لپاره انتخاب کړي دي.
نو نامونه به زه درته واخلم، د جهاني صاحب هم، عبدالباری جهاني صاحب شعرونه هم ما سر ډیر انتخاب کړي دي، ممتاز اورکزی صاحب شو، استاد سلیم ډنګ صاحب شو، پیر محمد کاروان صاحب شو، نور هم ډیر داسې شاعران دي چې دلته زموږ د سیمې هم ډیر داسې شاعران دي. او بیا فوکلوري چې کوم زموږ فوکلور دغه دی سنت دی د سندرې، نو ډیرې وزیرستانی داسې سندرې دي چې په هغه ډیرې خوندورې دي او ډیر ښه شعري دغه هم لري، سینس هم لري. نو هغه فوکلور سندرې دي، کاکړۍ غاړې شوي یا ټپې شوي. یا البم ما په څو دغه تقسیم کړی دی، یو دغه چې کوم زموږ ماډرن چې کوم سټایلز روان دي په نړۍ کې، ما دغوی دغه هم اخیستی دی، او فوک چې کومه موسیقي دغه مې هم، او غزل سټایل چې کوم دی هغه مې هم، زما ځانګړی سټایل دی. نو زه غواړم چې هغه د خپل سټایل سره خلق بلد کم، تر څو اختر نه پس زه ډیر کنسرتونه هم ولرم، بر وطن ته هم لاړ شم، دلته په جنوبي پښتونخوا کې، یا زموږ چې کومه پښتونخوا ده، خیبر پښتونخوا، په دغه کې هم زه ډیر کنسرتونه ولرم، خپل ځان بلد کم، د خلکو سره خلک هم ځان سره بلد کم. نو امید دی چې خبر روان اوسو.
مقصود مسجد، ډیره مننه که زموږ اوریدونکو ته د وزیرستاني موسیقي په اړه اوس معلومات ورکړي. کوم هنرمندان دي چې د وزیرستان د موسیقي سرخیل غنل شو یا چار ډیر زیات کار کړي په دې لړ کې؟
کمال مسجد مرحوم سیب چې کوم واغه هم زموږ د وزیرستان ډیر نوموړی دغه وو سندرغاړي وو، هغوی نه پس، کمال مسجد نه پس، دغه چې کوم زوی و شان مسجد چې کوم دی، هغه هم زموږ د وزیرستان سندرغاړي دي، او شوکت عزیز چې کوم سندرغاړي دي، هغه هم زموږ د وزیرستان د سیمې سندرغاړي دي، او نور هم داسې ډیر سندرغاړي دي چې عبدالله وزیر شو، دا د نوې کول دی، دوی سندرې وایي. دا زموږ سټایل چې کوم دی د موسیقۍ، دا د پکتیا منصب لاندې راځي، د پکتیا مو چې کوم سټایل دی د غوی لاندې راځي، بیا که دې خواته تر ژوبه واوړي کلسی پولا کوټه، نو دا کندهار چې کوم دغه لیکه ده، هغه تر کندهار سټایل تر دې ځایه راغځېدلی دی. بیا زموږ ډېرې داسې په د وزیرستان سندرې دي، لکه جاوید امرخیل هم ویلی دي، او زما هم خیال دی چې زه ډېرې داسې ولسی سندرې خلکو ته وړاندې کوم، هغه ووایم.
دا ځوان هنرمند، موسیقار او د ساندارا سټوډیو مالک مقصود مسجد چې تاسو یې خبرې واورېدې، اوس راځي د دې خوږ ژبې هنرمند په غږ کې یو سندره واورو. سندرغاړي مقصود مسجد سندره مو اوریده دا سندره نوموړي په خوا ریکارډ کړی و خو داغه په نوي البام یې کار روان دی او داغه نوي سندرې بازار مخې ته راشي اوس د سندرو له بنډاره شعري بنډار ته ځو په دې برخه کې موږ د پښتو ژبې د بېلابېلو شاعرانو تازه کلامونه هم د هغوی په آوازونو کې تاسو ته وړاندې کوو نو راسره پاتې شئ او له دې شعري بنډاره خوند واخلئ
د مشال رادیو ډیرو ګرانو قدردانو اوریدونکو سلام او احترام زمانوم ودان عثمان خیل دے او د ضلع مومن پړنګار سره تعلق ساتم هڅه کوم سماد ګډ شیر لیکم یو کتاب می چاپ ته غوګ 19 جانانه زړه می ډکرا وړې دے او دویم کتاب ځانت پکې وګوره هنداره ده اوس د چاپولو د مرحلې نه تیریږي د مشال ریډیو د ټولو همکارانو او خصوصا د نجیب امیر صاحب ډیر زیات مننه کوم چې دغه مقیره بخلیده او دغه سشیرونه د مشال ریډیو د ټولو اوریدونکو په نوم باندې چې سرلمی سودارا پیدا کړی دا سرلمی سودارا پیدا کړی دا وزړلمی درزارا پیدا کړی دا او دلته هغه زرا پیدا کړیم او هلته هغه مارا پیدا کړی دا دلته هغه زرا پیدا کړیم هلته هغه مارا پیدا کړی دا او جوان په طبیعت کې دی خوشاله دی جوان په طبیعت کې دی خوشاله دی مړی کې مسارا پیدا کړی دا جوان په طبیعت کې دی خوشاله دی مړی کې مسارا پیدا کړی دا او وخت چې چرته کړي د سلګو باران مونږ هلته خندارا پیدا کړی دا وخت چې چرته کړي د سلګو باران مونږ هلته خندارا پیدا کړی دا او ناست یما د خپل ذهن په دشت کې خدای پکې رڼا را پیدا کړی دا او ځانته پکې ګورما او ژاړما ځانته پکې ګورما او ژاړما ما آینه بیا را پیدا کړی دا اوس د ورکی دون دا سندره چی یو دانا تارا پیدا کړی دا سرلمی سودارا پیدا کړی دا زړلمی درزارا پیدا کړی دا دلته هغه زرا پیدا کړیم او هلته هغه مارا پیدا کړی دا د اوریدومو نړۍ نړۍ مننه
په پیل کې نجیب صاحب ساسو مننه د مشال ریډیو مننه مینا چې وخت مراکو زمانو محید الله قرار دی او د خیبر پښتونخوا شانګلي سیمې اوسیدونکی یم دا وخت د سوات پوهنتون د جرنالیزم څانګه کې لوړې زده کړې کوم تر څنګ یې د ځایي رسنیو سره په خبریالۍ بوخت یم او څو کلونو راهیسې په پښتو ادب په لمن کې چې دین خپل ونډه چوم د اوریدونکو په ډیره مینا او د اوریدونکو په پښتنه باندې د یو غزل به ورته ډالۍ کوم چې ترهاګری ډلې دلته پړاو ولی لري دا ترهاګری ډلې دلته پړاو ولی لري څوک جواب نه کوي څوک ته چې جواب نه لري دا ترهاګری ډلې دلته پړاو ولی لري څوک جواب نه کوي څوک ته چې جواب نه لري هغه قامونه همیشه د تنزل خکار کیږي هغه قامونه همیشه د تنزل خکار کیږي چې مشران لري خطوان د انتخاب نه لري او د دې نظام د ناکامۍ اندازا دین لګي د دې نظام د ناکامۍ اندازا دین لګي د دې وطن بچي لاسونو کې کتاب نه لري او وای پوهان چې د احساس کم تاریخ کار کیږي وای پوهان چې د احساس کم تاریخ کار کیږي چې کوم بچی مورنۍ ژبه کې نصاب نه لري. د پښتون قوم په مجرمانو کې هغو هم شمار دي، د پښتون قوم په مجرمانو کې هغو هم شمار دي قدرې په زړه کې چې جذبه د انقلاب نه لري. او قرار ارزوستا د دیدن لري په مخ یا یارا، قرار ارزوستا د دیدن لري په مخ یا یارا، قرار که نه لري استاد دیدن تاب نه لري، قرار که نه لري استاد دیدن تاب نه لري. لا توجه و احساسات مو یو نړۍ مننه.
مننه کوم عامر جان شرحمن وزیریم د شمالي وزیرستان میرامشاه انغر کلی سره تعلق لرم او تیر څو کالونه ادب سره وابستایم او وابستګی لرم. د شمالي وزیرستان میرانشاه د رڼا پښتو ادبي ټولنې سره ناسته پاسته کوو، د هغې غړی یم د رڼا پښتو ادبي ټولنې. هغې سره مو خپلې میاشتنۍ غونډې کوو او مشاعرې کوو، ډېر ښه ملګري لرو رڼا ادبي ټولنه کې. پښتانه مترقي لیکوال وزیرستان څانګې سره ناستې پاستې کوو، هغې سره هم تړاو لرو. زما د خوښې شاعرانو کې خو غمزاده وزیر دی، دلګیر داوړ دی، کاروان صاحب دی، غنمرنګ کوچی دی او دیدار وزیر. دغه شاعران زما خوښ دي. شانواز باکر دو دا زما د خوښې شاعران دي. د ملګرو سره ناستې پاستې کوو، ادبي غونډې کوو، ادبي مجلسونه کوو. موږ خپل په میرانشاه کې هلته خپله غونډه لرو، ټولنه لرو، هغې سره موږ خپلې تنقیدي نشستونه کیږي. مننه کوم عامر جان، زه خپل څو شعرونه در سره شریکوم. ورکیم ورکیم زه د کلي نه ترخار ورکیم، زه په تکل پسې وتلیم د کار ورکیم. ورکیم ورکیم زه د کلي نه ترخار ورکیم، زه په تکل پسې وتلیم د کار ورکیم. بې منزله لاروی یم مزل کوما، بے منزل لاروی ما مزل کوما، یو ناشنا پسی روان یم پلار ورکیم. یو وجود نشو ما بیل بیل اندام اندام پروتیم، خوار پختون لسیم راتا کڑی چازار ورکیم. ورس کے خستڑی شم پردیو مزدوریو باندی، ورس کے خستړی شم پردیو مزدوریو باندې، شپه لږ آرام راکړي په خوب کې تر سهار ورکیم. تیرو څو ساعتونه نیمکښې دروازې ته ځیر یم، تیرو څو ساعتونه نیمکښې دروازې ته ځیر یم، ګوندې راوځي څوک کوم یې انتظار ورکیم. یو څوک وو چې زندگی زما آباد و پرې، یو څوک وو چې زندگی زما آباد و پرې، اوس رانه تلی دی کوم یې انتظار ورکیم. یو څوک دی چې بلها بلها ډېر ډېر راته یاد شوی، یو څوک دی چې بلها بلها ډېر ډېر راته یاد شوی، بسې تلی تلی مې د زړه نه دی قرار ورکیم. مننه کوم عامر جان.
د مشال راډیوي مجله کې مو د پښتو ژبې له خوږ ژبو شاعرانو د هغوی کلامونه واورېدل. له همدې سره د مجلې دا ګڼه پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا د نو او نورو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د لوی خدای په امان.
Yeah.